افغان نکرد.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربن د رعایت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیه ولسمشر دا خبره د شنبه په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړه. د ترکیه د دولتي انادولو خبري آژانس ریپورت وایي اردوغان وویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو کوربتوب وکړ. د ترکیه ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د خبرې اترې چې د ترکیه تر څارنې لاندې ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي او ویل چې انقره به په دې پروسه کې برخې اخیستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبان او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی پلاوی په دې هیله په خبرو کې برخه اخیستې وه چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستاني لوري د خپل داخلي امنیت د ډاډمنتیا لپاره ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجل کړل. له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د جیو نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل چې دا اوس موبایل چې د اوس لپاره بعد افغانستان او پاکستان ترمنز اوربند په خپل ځای پاتې وي تر هغه چې د هغه په وینا له افغانستان څخه برید نه وي شوی. هغه ادعا وکړه چې د استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته وبخښي. هغه ادعا وکړه چې استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته رسیدلی و، خو چمتو نه و چې لیکلی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان په شمال کې د زلزلې ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت وویل چې دا مرستې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستي زلزلې قربانیانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوې دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوې دي چې کمپلي او توشکې پکې شامل دي. د تیر اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربیره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالی زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې د دغې زلزلې له امله 26 کسان مړه او 1,144 نور ټپیان شوي دي. سازمان دا ریپورت هم ورکړی دی چې 410 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د ریپورت له مخې زلزله چې د نومبر په 3 د سهار په 1 بجه د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو که هست شوه د ریختر په مقیاس 6.3 درجه قوت درلوده او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 23 کیلومتره ژور و. او د سوریې ولسمشر احمد شره د یو تاریخي سفر په ترڅ کې متحدو ایالاتو ته رسیدلی دی. د سوریې دولتي خبري آژانس ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر احمد شره شنبه په ورځ امریکا ته رسیدلی دی. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شره چې د هغه ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د بشر اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. سیاسي څارونکي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د خبرو له ناکامېدو وروسته د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي نتایجو په هکله خبرداری ورکوي.
اقدام نظامی برای پاکستان هم کاری آسان نیستند.
نظامی اقدام پاکستان تا آسان کار نده او دیر ستونزی ورت خلق کوي. پاکستان د خلکو تر فشار لاندې دی او په افغانستان کې دننه د بریدونو له پایلو او ننګونو سره مخامخ کی.
د کډوالو عالی کمشنری وایي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې ده.
دی وایي پولیسو زه له خپلې کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته چې کم ته انتقال کړم، هلته شپږ ورځې توقف وم. هلته د کډوالو وضعیت ډېر ناوړه و، دوی به هره ورځ کډوال پاتې.
د ملګرو ملتونو تازه رپورټ ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو تولید کې 40% کې کموالی راغلی. نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاویو ترمنځ د دریم پړاو خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي پایلو په اړه خبرداري ورکوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې هر ډول پوځي اقدام به د پاکستان لپاره اسانه نه وي او له جدي ننګونو سره به مخ شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د احتمالي دوام، د پوځي اقدام د ننګونو او له امله یې د اقتصادي پایلو په اړه خبرې کوي. ځینې وایي چې احتمالا د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بریدونه وخت په وخت دوام وکړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي د شنبه په ورځ د نومبر په 8مه ازادي راډیو ته وویل
وخت به وخت امکان داره که حملات پاکستان به افغانستان ادامه بیفته.
وخت به وخت دې امکان شته چې پر افغانستان د پاکستان حمله دوام وکړي، چې دا د افغانستان د حریم نقص دی او له نړیواله اړخه هم د غندنې وړ کار دی. خو رښتیا دا ده چې پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیمو کې پراختیایي پروژې پلي کړي چې د پاکستان خلک له حکومت څخه رضایت وښیي او په دې ډول د خلکو ترمنځ د ټي ټي پي پرشان ډلو ته اصلا ځای نه پاتې کیږي.
خو یو شمیر نور سیاسي شرونکي وایي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پوځي عملیاتو ترسره کول به د پاکستان لپاره اسانه نه وي او د هغه هیواد لپاره ډیره ستونزې او پیچلتیاوي رامنځته کولای شي. سیاسي شرونکي سمی یوسف زای وایي
اقدام نظامی برای پاکستان هم کاری آسان نیستن.
نظامی اقدام پاکستان تا آسان کار ندهی او دیر ستونزی ورته خلق کوي. پاکستان د خلکو تر فشار لاندې دی او په افغانستان کې دننه د بریدونو له پایلو او ننګونو سره مخامخ کیږي. مهمه دا ده چې ټي ټي پی به په اوسنیو حساسو شرایطو کې په سترو حملو لاس پوری کړي کنه. خو په هر حال وروستي اقدامات په ځانګړي توګه پاکستان ته اسانه نه بلکې له ننګونو ډک دي.
د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو اترو ناکامي د پاکستان د غیر مسؤلانه چلند او د همکارۍ د نشتوالي له امله بللې ده. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ د اکتوبر په 8مه په یو آنلاین مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د دوی او د منځګړو د هڅو سربیره پاکستان لا هم د خپل داخلي امنیت د ډاډمنولو مسؤلیت منلو ته لیوالتیا نه ده ښودلې او هڅه یې کړې چې دا مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر اوږو واچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ویلي چې په استانبول کې له طالبانو سره د پاکستان خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدي او دوام لپاره یې هیڅ پلان نشته. د استانبول خبرې اترې د نومبر په 6مه او 8مه ترسره شوې. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا بار بار رد کړي او وایي چې ټي ټي پي د پاکستان داخلي مسله ده او له دوی سره هیڅ تړاو نه لري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جی نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند به تر هغه وخته په خپل ځای پاتې وي تر څو چې په خبره یې له افغانستانه برید نه وي سوای. هغه مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې اترې ناکامه سي نو پاکستان به د افغانستان پر وړاندې جګړه پیل کړي. د استانبول د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی حکومت په امنیتي برخه کې له پاکستان سره همکاري کوي او د تل په څیر به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د هغه هیواد پر ضد وکارول سي. خو ټینګار یې وکړ چې دوی به د هر ډول تیری پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19مه په دوها کې اوربان او په استنبول کې د خبرو اترو پر دوهم پړاو موافقه وسوه. د روانې شخړې له امله د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوي دي. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د لارو بندېدو او امنیتي کړکېچونو د افغانستان په سوداګرۍ او وارداتو فشار راوستی دی. د دې کارپوهانو له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید بدیلې لارې ومومي.
طالبان باید د وچو تازه میوو د لیګ لپاره د نورو ګاونډیو هیوادونو له لارې لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو لارو نه استفاده وکړي او هوایي دهلیز باید تقویت شي. دا حواله لارې ته باید د نړۍ مارکیټونو ته زموږ محصولات ورسي. یخچالي زیرمې باید تقویت شي. کورني بازار پیاوړتیا او همداراز د خصوصي سکتور ملاتړ کولای سي د هیواد اقتصاد ته کومک ورکړي.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمېر خلک وایي چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې هر ډول ناامني به خلکو ته زیان ورسوي او هیڅوک بله جګړې ګټه ونه کړي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د ستونزو یوازینی حل د خبرو اترو دوام دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقیف او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې ده. دوه دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي دي چې د اکتوبر له 26مې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي او په همدې موده کې له 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقیف شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې او د حاجی کمپ په نوم هغه ځای چې د دغه افغانان پکې ساتل کیږي هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو افغان چې لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې متحده ایالاتو ته د تګ په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وایي پولیسو څو ورځې مخکې ونیوه او په حاجي کیمپ کې تر شپږ ورځني توقیف وروسته یې بیرته خوشې کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي نن د نومبر په اتمه ازادي راډیو ته وویل چې په حاجي کیمپ کې د توقیف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وایي پولیسو زه له خپلې کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته حاجي کیمپ ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقیف وم. هلته کډوالو وضعیت ډیر ناوړه و. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. زه مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عجلي ویزې ترلاسه کړم او د ریپورت لګواخه وشمورل شم. دی وايي هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو له امله په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیس ها جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خرد اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بعدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف کولو او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. دغو دواړو سازمانونو پرون د نومبر په 10مه په یو ګډ راپور کې ویلي د روان کال د اکتوبر له 26مې د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولیزه توګه 10,438 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچی له لارې افغانستان ته ستانه شوي. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان والو د ستنېدو کچه د تیرې اونۍ په پرتله یو سلنه لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2,000 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقیف کړي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 146% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېرې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شویو له ډلې 23% نور د پی او آر کارت لرونکي دي چې ډېری په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. په راپور کې راغلي چې د سپین بولدک چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو د راستنېدو نیولو او توقیف په کچه مستقیم اغېز کړی. د راپور د معلوماتو له مخې د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 3,10,000 څخه ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې راپور کې راغلي چې دغه راز د روان 2015 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شویو کسانو شمېر 1,02,29 کسانو ته ورسېد. د دې تر څنګ په راپور کې دا هم راغلي چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې لارښوونې خپرې کړې چې دغلته د افغانانو په وضعیت هم اغېز کړی. په راپور کې راغلي چې د جنورۍ په لومړیو کې امر وشو چې افغانان دې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اپریل کې د ای سي